بغلان کې د سکرو د وکان شپږ تنه کارکونکي وژل شوي او اتلس نور ټپیان شوي دي. د بغلان د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مشر سید مصطفی هاشمی فرانس پرس ته ویلي چې پیښه پرون سه شنبه د کان د سمڅې د ناڅاپي ویجاړېدو له کبله رامنځته شوي. هغه ویلي ټپیان په روغتون کې بستر شوي خو د وضعیت د څرنګوالي په اړه معلومات نه دي ورکړي. په افغانستان کې کان کیندونکي تر ډیره د خوندیتوب تجهیزات نه لري او وخت نا وخت له ورته خونړیو پیښو سره مخامخ کیږي. د تیر کال په دسمبر کې 22 تنه د سمنګان ولایت په یو کان کې بند پاتې شول خو وروسته بیا ژوندي وژغورل شول. جرمني پرون سه شنبه درې څلوېښت عراقي پناه غوښتونکي په یوه چارتر الوتکه کې له لایپزیګ ښار بغداد ته واستول. دا په جرمني کې د تیرې فبروري میاشتې له ټاکنو وروسته لومړی ځل دی چې دومره لوی شمیر کې کډوال عراق ته ایستل کیږي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزیر الکساندر دوبرند په حواله ویلي دا کار د هغې تګلارې یوه برخه ده چې د کډوالو د بیرته ستنولو نورو هیوادونو سره د تړونونو او قاچاقوړونکو سره د مبارزې په هدف جوړه شوې. جرمني د تیر جمې په ورځ یو تی افغان پناه غوښتونکي هم چې دوی مجرمان وبلل کابل ته واستول. د هغو کډوالو له ایستلو وروسته جرمني د طالبانو دوه قنصلي ماموران هم په خپل هیواد کې ومنل چې د کډوالو د بیرته ستنېدو په چارو کې ورسره له نږدې همکاري وکړي. دغه طالب ډیپلوماتان چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي برلین ته رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې د دغه سازمان له 193 غړو وغوښتل چې د غزې په ګډون یو شمېر هیوادونو کې د روانو جګړو هواري ته ټولې ممکنه لارې چارې وسنجوي. د دوی اشاره د اوکراین، سودان، هیټي او میانمار جګړو ته و چې هر ورځ پکې خلک وژل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویل لوګه اوس په غزا کې د هر کور دروازه ټکوي او په خبره یې اسرائیل غزې ته د ملګرو ملتونو د مرستو مخه نیولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له جاپان سره د یوې سوداګریزې معاملې خبر ورکړی او له هغه هیواده واردېدونکو توکو باندې یې ګمرکي تعرفه 15% ته راښکته کړې. پخوا دغه تعرفه 25% وه. ترامپ د سه شنبې په ورځ ویلي له دغه معاملې سره به سلګونه زره کسانو ته د کار زمینه برابره شي او په خبره یې پخوا هیڅ داسې یو کار نه و شوی. د امریکا ولسمشر په خپله ټولنیزه پاڼه سوشل تروت لیکلي هغه له جاپان سره تل پراخه اړیکې غوښتي او دغو اړیکو ته دوام ورکوي. د ترامپ د معلوماتو له مخې جاپان به د ده په لارښوونه په متحده ایالتونو کې 550 میلیارد ډالر پانګونه وکړي او خپل اقتصاد به د امریکایي موټرو او ریجو لپاره پرانیزي. او د افغانستان د کرکټ په شپږیز لیګ کې نن دوه لوبې کیږي. سهار مهال امون هنګان او سپین غر بازان سره مخامخ کیږي. ماسپښین بیا بل لوبه د بوس ساتونکو او بند امیر ترمنځ ده. پرون د کرکټ درې وتلي ستوري محمد نبی، رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران هم له بهرنیو لیګونو راستانه او شپږیزې کې له خپل لوبډالو سره یو ځای شول. دغه لیګ د همدې اونۍ په سر کې پیل او د اګست تر لومړۍ نیټې پورې دوام کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات به قبول کې کډر منو پر زکون کو زبر شغفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرغلس هم د نن ورځې درسی موضوع ته لمن نیم چې تاسو ټول کډر منو پر زکون کې براتره او جوړ صحت مند او سجه د سیاحت مې بوم پته نه ترنه ګل علی زکون کول کا څنګه چې زمرا تاسو د نن ورځې درسی مضمون او ټول کې جغرافي مضمون پنځم لوستې نه لمن دې چې تاسو ټول کډر منو زکون کې د لستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ژوکل لیست کون کوس مروستاسو د نن ورځې د لوست پر کې توسه مخې تاسو ټول کډر منځ کون کنه هل لرم مخکې لدین چې تاسو لوست پر سي تاسو ټول کډر منځ کون کې به خپل ځنا سره خپل دوه ټول کې جغرافي مزمن کتابچا او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزم سره نوٹ کړئ. ژوکل لیست کون کوس مروستاسو د نن ورځې لوست پنځم لوست افغانستان د اقلیم په اړه سپوږې شي او پرونه دي چې نن ورځ به موږ تاسو پر دې موضوع باندې بحث وکړو. هم چې نن ورځ کون کو د صفحه لنویشتمینه پیل بیترش پر شپور دیشمی سپی پرین. درنو قدر منځکون کو زموږ استاد دنن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په حق لبش پر معلومات ترلاسه کړو عبارت دی له لومړی د افغانستان اقلیم، دویم دشتي اقلیم، دریم غرنی اقلیم، څلورم مدیترانی اقلیم، پنځم د مونسون اقلیم، شپږم استپی یا هم شلرونکی اقلیم، اووم غرنی یعنی الفی یا هم تندره اقلیم، اتم غرونه، لومړی هندوکش غر دی، دویم د بابا غر او دریم سپین غر. دا هغه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په هکله بشپړ معلومات ولولو او په هکله به یې مکمل معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه او دقت په هیله یم. درنو زده کوونکو، د لوست پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو د افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږو، په دې اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، د اقلیم کلمه چې ده په خپله د لاتیني ریښې لري چې دا په خپله د کلمه څخه اخیستل شوې ده چې د لمر د وړانګو د میلان معنا ورکوي، یعنې د لمر وړانګې خپل ځان ته جذبوي. کوم چې د لمر وړانګې میلان د ځمکې پر مخ په بېلابېلو برخو کې توپیر کوي، یو له بل سره تفاوت لري. او اقلیم چې دی په خپله په دې شکلونو په موده کې د یوې سیمې د هوا د حالاتو له منځنۍ اندازې څخه عبارت دی چې په یو ټاکلي وخت او ځای کې بېلابېلې ځانګړنې غوره کوي خپل ځان ته، یعنی په هر ټاکلي ځای کې په هر ټاکلي چاټوپ کې خپل ځان ته بېلابېلې ځانګړنې لري. افغانستان د خپل جغرافي موقعیت او خپل جغرافي جوړښت له مخې څخه په شپږو طبیعي اقلیمونو سیمو باندې ویشل شوی دی، یعنی شپږ ته اقلیمي سیمې لري، یعنی شپږ ډول اقلیمونه په کښې کې موجود دي چې هر اقلیم یې نن ورځ په خپل لوست کې تر بحث لاندې نیسو. لومړنۍ اقلیمي سیمه چې د درنو زده کوونکو صحرایي اقلیمي سیمې دي، چې دغه صحرایي اقلیمي سیمې زموږ د ګران هېواد افغانستان په سویل لویدیځو سیمو کې دي، چې د هغو له جملو څخه یو ګرشک، نیمروز او د فراه سویلي برخې راځي، چې صحرایي اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. په دې سیمو کې اورښت لږ او په ژمي کې واوره نه ورېږي، او زیاته تودوخه او لږ اورښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دې د ځانګړنو څخه یو پخپله د دې تودوخه ده او د واورو نه موجودیت دی، او د دې هوا چې ده یو ډول ګرمه ده. او همچنان یوه بله خوبه یې چې ده د شپې او ورځې ترمنځ د هوا د تودوخې توپیر یې ډېر زیات وي، یعنې د شپې هوا یې ډېره زیاته سړه وي او د ورځې هوا یې توده وي، چې د شپې لخوا د خوب دپاره هوا ډېره معتدله او ښه وي. همچنان درنو زده کوونکو، دویم اقلیم چې دی زموږ د ګران هېواد افغانستان هغه غرنی اقلیم دی، چې دغه غرنی اقلیم په لوړ د ځمکې لوړې سیمې چې دي د ځمکې د اقلیم په بدلون کې ډېره زیاته اغیزې لري، چې د غرنی سوړ اقلیم سبب ګرځي. دغه سیمې چې دي د هوا تودوالی په هرو زرو مترونو کې د شپږو درجو په شاوخوا کې راکمیږي، او دغه واورې او باران د اورښت کچه په دې کې په زیاتیږي، یعنی هر څومره چې دا سیمې لوړې وي هغومره د دې سیمو کې د باران او اورښت کچه زیاتیږي، او په دې سیمو کې باران یا هم اورښت چې وي د واورې په شکل سره وي. او همچنان دغه سیمې چې وي له سړې هوا سره زیات مخامخ وي. که چیرې موږ او تاسو سفر کوو لوړو غرنیو سیمو ته ځو، نو له سړې هوا سره اتمن مخامخ کېږو. همچنان درنو زده کوونکو، درېیم اقلیم مدیترانایي اقلیم دی، لکه څرنګه چې موږ تاسو په دې پوهیږو هغه سیمې چې د جدي سرطان کرښې په مابینځ کې موجودې وي، او د لمر وړانګې ورباندې دوه ځلې واردېږي، یعنې په جدي او سرطان کرښې باندې د لمر وړانګې یو ځلې واردېږي، خو مګر هغه سیمې چې د دې دوو په مابینځ کې وجود ولري، پر هغه سیمو چې د لمر وړانګې دوه ځلې برابرېږي د مدیترانایي اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، چې زموږ په هېواد کې دغه سیمې چې دي پخپله ننګرهار، لغمان او ولایتونه په دې غوسیمو کې شامل دي، چې په دغو سیمو کې اورښت ډېر وخت په ژمي کې وي او باران په توګه سره وي، یعنې ګرمې سیمې دي، هوا یې توده ده، او په دې کې وریجې، ګنۍ، دسترست او کورنۍ مېوې وده کوي. همچنان درنو زده کوونکو، څلورم چې دی د مونسون اقلیم دی. مونسون اقلیم په خپله د یو له هغو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په دې سیمو کې دوبی وي او بارانونه پکښې ورېږي، یعنې یخ اقلیم یې نه دی. د دې سیمې لنده هوا چې ده د لمنځي، سیړي، زنګوزي او قهوې د ونو د ودې لپاره یوه ډېره ښه او مناسبه هوا ده. او همچنان زموږ هېواد ډېر طبیعي ځنګلونه په همدې سیمو کې موقعیت لري، چې د دوه زموږ د هېواد کومې سیمې چې دغه اقلیم لري، یو پکتیکا ده، خوست او ننګرهار، دغه ولایتونه د مونسونی اقلیمي لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. پنځم هم همچنان درنو زده کوونکو، د استپی یا هم واښه لرونکو اقلیمي سیمې دي، کوم چې واښه لرونکي سیمی چې دي په دغو سیمو کې اورښت په دې سیمو کې په ژمي کې کیږي، یعنی اورښت په ژمي کې وي، او دغه سیمې چې دي په دغو سیمو کې بوټي په ښه توګه سره واده کوي. په دې سیمو کې کرنه او د څاروي روزنه ډېره ښه سرته رسول کیږي او په مناسبه توګه سره وي. او همچنان په دغو سیمو کې زموږ ګران هیواد افغانستان، بغلان ولایت، کندوز، فاریاب، پروان، غزنی، کاپیسا، کابل او همچنان هرات ولایتونه شامل دي چې دغو سیمو کې کرنه او مالداري په ښه توګه سره سرته رسول کیږي. همچنان درنو زده کوونکو، شپږم اقلیم چې دی هغه غرنۍ یا هم الپی یا هم تندوره اقلیمي سیمې دي چې دا د نامه څخه معلومیږي چې لوړو سطحو ته ویل کیږي. هغه لوړې برخې چې ځنګلونه او ونو ساحې پکې پای ته رسیږي او نباتات پکې د وړو بوټو او واښو په بڼه شنه کیږي، د تندوره اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، یا هم دغه تندوره اقلیمي سیمې جوړوي. نو خو ژوند کوونکو، دا هغه اقلیمي سیمې دي چې کوم کې چې باران یا هم اورښت په زیاته کچه سره وي، او په دې کې اورښت وي د واري په ډول سره وي. په دې سیمو کې هوا ډېره زیاته یخ وي، ژمی یې ډېر زیات سوړ او اوږد وي، او دوبی یې معتدل او لنډ وي. یعنی دوبی کې نه هوا زیاته ګرمه وي، نه هوا ډېره زیاته یخ وي، معتدل پسرلي ته ورته هوا لري، او د هوا ډېر زیات سړښت له کبله څخه ونې پکې نشنه کیږي، نباتات وده پکې کمی، ځکه سرو کال واوري او باران پکې موجود وي، خو په کمه کچه سره موږ دوبی هم پکې لرو. همچنان درنو زده کوونکو، په دې سیمو له جملو څخه یو په خپل بدخشان دی چې بدخشان د پامیر سیمې دي، هندوکش لوړې برخې او د غزنی ناور پکې هم موجود دي چې دغه اقلیمي سیمې پکې راځي. درنو خوږو زده کوونکو، هیله مند یم چې د دې دم پرې د افغانستان د اقلیمي سیمو سره آشنا سیو اوسېږي. اوس هم د لوس په دې برخه کې د افغانستان د غرونو د لړیو په حق لولو چې د افغانستان غرونه څه ډول غرونه دي. درنو خوږو زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو د افغانستان طبیعي جوړښت او جغرافي موقعیت ته متوجه اوسو، افغانستان یو له هغو غرنی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده. یعنی افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دي چې زیات شمېر برخه یې غرونو نیولې ده. او همچنان افغانستان په منځنۍ او ختیځو برخو کې زیات شمېر غرونه موجود دي. زموږ د وطن ځینې غرونه په ځنګلونو باندې پوښل شوي دي چې ډېر ښه منظره لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، زموږ په هیواد کې په لوړو غرونو کې دایمي واورې موجودې دي چې دغه واورې د کال په توده هوا کې ویلې کیږي، او وروسته د هغه څخه د سیندونو د منبع یا هم سرچینه جوړوي چې د هغه څخه نور سیندونه سرچینه اخلي. خو ژوګل لیز د کون کو نه یوازې دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د غرونو لړۍ او درلودونکو له جملو څخه دی، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هیواد افغانستان د غرونو له کبله څخه د کاني موادو هم زیات شتمنۍ یا هم بډاینو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه چې په دې کې سره زر، سپین زر، الماس، یاقوت، زمرود، وسپنه، سرب او مس پیدا کیږي چې زیات تاریخي ارزښت هم لري او د کانی صنایعو له جملو څخه هم شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، غرونه یوازنی هغه لامل دي کوم چې زموږ ګران هیواد افغانستان له زیاتو زلزلو څخه هم ژغورلی دي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هیواد افغانستان مهم غرونه چې دي د هغو له جملو څخه یو په خپله د هندوکش غر دی چې د هندوکش غر د افغانستان یو له ډېرو لوړو غرونو لړیو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د افغانستان د شمالي ختیځ کوچني پامیر څخه پیل شوی دی چې د سویل لویدیځ پر لور د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی. او دغه غرونه چې دي په خپله د شمو تاریخي له لحاظ څخه پر دوو برخو باندې ویشل شوي چې یو ختیځ هندوکش دی او بل هم لویدیځ هندوکش دی. د دغو غرونو لړۍ په مرکزی برخه کې په پراخه سیمو سره نیول، یعنی مرکزی برخه یې ډېرې زیاتې سیمې او د غرونو لړۍ نیولې دي چې ختیځ هندوکش دی. په خپله درنو زده کوونکو، ختیځ هندوکش د بدخشان د زیباک د درې څخه د خاوک تر کندو پورې غځېدلی دی چې د هندوکش زیات لوړوالی لري، او همچنان د دې تر ټولو لوړ څوکه 1050 متره لوړوالی لري. او همچنان ختیځ هندوکش دی په خپله دا د هغه په اندازه سره دومره زیات لوړوالی نه لري. لویدیز هندوکش چې دی د هاواک له کندو څخه د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی چې د ختیځ هندوکش په پرتله سره زیاتې لوړوالی نه لري، او د دې تر ټولو لوړه څوکه چې ده په خپله دریزر و تلور ساو متر الوروالی لری او بلا سوکشه ده پخپلا ده شبهر کندو ده چی دریزر و دو ساو متر پوری الوروالی لری. نو درنو زکون کو دوم چری پخپلا ده بابا غر ده چی ده بابا غر ده افغانستان پا منزلی برخه که لخطی سخه تر لویدی سپوری موکیت لری چی تر طول الور سوکه ده پینززر یو سل سلویش متر پوری الوروالی لری چی ده غرون لری چی ده خطی سخه تر لویدی سپوری ده حاجیگاک لکندو نپیشوی ده چی ده حسار ترغر تر سویل پوری غزی ده ده نو تر طول الور سوکه چی ده ها پخپلا ده پل د پولادی په نامه سره نومیږي چې د سمندر له سطحې څخه پورته ده او لوړوالی ما مخکې هم یادونه وکړه چې 5,000 متره لوړوالی لري. د دې غرونو لوړې څوکې چې دي زیاتره له واورو څخه ټکې دي ځکه چې زیات شمېر ورښ پکې کېږي او همچنان ورښتې په واورې شکل سره او په شمالي او سویلي نومونو کې یې د څارویو د روزنې لپاره ښه څړځایونه هم موجود دي. همچنان درنا خوږ زده کوونکو د لوست په اخرنی برخه کې سپین غر په حق لولو چې سپین غر د افغانستان یو له مشهور غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د ازمرګران هېواد افغانستان په ختیځ برخه کې موقعیت لري. تر ټولو لوړه څوکه د سینګارام په نامه سره یادیږي چې د سمندر له سطحې څخه 4,055 متره لوړوالی لري او همچنان د خیبر د نامتو دره چې د تاریخ او ارتباطي پلوه د اهمیت ور د دې غرونو په لړۍ کې موقعیت لري. د دې تر څنګ د دې غرونو چې د شمالي او سویلي لمنې په طبیعي پراخ ځنګلونو څخه ډکې دي، یعنی د دې شمالي او سویلي لمنې چې دي زیات پراخ ځنګلونه پکې موجود دي چې هغه څخه هم دي موجود دي. او همچنان درنو زده کوونکو د افغانستان زیات شمېر غرونه لرونکو له جملو ډېر زیات شمېر غرونه لري چې د هغو څخه مهم غرونه چې دي یو پیرسکو غر دی، سپیدکو دی، سیاکو دی، ګلکو دی، تیربند دی، ترکستان او سلیمان غرونه دي، چکایي او تور غرونه چې دي دا ټوله د افغانستان مشهور غرونه دي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم په یو څه پوه سي او اوسېږئ. د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول درنه زده کوونکي همدغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ، وروسته ځواب ورته وایاست. لومړنۍ پوښتنه: د افغانستان غرونه زیاتره په کومو سیمو کې پراته دي؟ دویمه پوښتنه: ولې په لوړو غرونو کې دایمي واورې شته دي؟ درېیم: د هندوکش غر زموږ د هېواد په کومه برخه کې پروت دی؟ دا درې پوښتنې به تاسو خپلو کتابچو کې ځواب لیکئ او وروسته د هغه سره به یې خپلو دوستانو سره شریکوئ. نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کل و احترامات مقبول کی قدر منو کل لیست کون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرق لاس مم داتم ټول کی جواب پیام از من پنځم لوستم. کله من دیم چې تاسو ټول خواجه کل لیست کون کی برات راغو جوړ او صحت مند او سیږي او د صحت چمې بوم بتن می قدر من زکون کو سم راست تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د اورو فاتدین او مصحف حق له صفحه شي کتاب صفحه له درې دیشم نه پر به تر اته دیشم سی پیپری هم درنګ اسمه راست تاسو درن ورځې درسي اهداف عبارت دي. لومړی د اورو فاتدین او مصحف په حق له صفحه شي، دویم د اورو فات اقتصادي جغرافي په حق له صفحه شي. دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګل لې سکون کو د پراته وجو دقت په هینه ما هله د چې د روستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه ګل لې سکون کو د لوست په پښه بو کې نومه موږ تاسو د اروپا د دین او مذهب حق له معلومات تاسو ترو. لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې موږ تاسو د اروپا د وی وچې د سیاسي جغرافي، بشري جغرافي، د نژاد او د کوم په حق له معلومات تاسو ترو. نن ورځ موږ تاسو د اروپا د وی وچې د دین او مذهب حق له معلومات ولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. کتر منو ګل لې سکون کو څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو اروپا له وی وچې د روسته ورسته لاسیا څخه یو له کوچنیو لوی وچلو جملو څخه شمېرل کیږي چې په اروپا کې زیات شمېر خلک د عیسوي دین پیروان دي او حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. نو ویلې سو درنو ځکه کوونکو چې د اروپا لوی وچې زیاتره خلک د اروپایي ترکیې، د روسیې یو شمېر وګړي، د بالکان د ټاپو وزمي، د هیوادونو په ځانګړي ډول سره له پخواني یوراسکایانو څخه پرته نور ټول شمېر کسان چې د عیسوي دین پیروان دي او یوازې حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي او دوی دغه عیسوي دین چې دی درنو زده کوونکو اروپایانو دغه عیسوي دین پر درویو لویو مذهبونو باندې ویشل دي چې هر مذهب یې خپل ځان ته جلا نوم لري او خپل ځان ته جلا مشر لري. چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې هر مذهب حق له بشپړ معلومات لاسته راوړو. لومړی درنو قدرمنو زده کوونکو، د عیسوي دین لومړنۍ برخه چې ده د کاتولیک په نامه سره یادیږي، چې د عیسوي دین پیروانو زیاته برخه کاتولیکانو جوړه کړې ده او د دغه مذهب ستر لارښود یا هم رهبر د لوی پاپ په نامه سره یادیږي، چې د دې برابري سره زیات شمېر کسانو د دغه کاتولیک مذهب پیروي پیل کړې ده. دا مذهب چې دی درنو زده کوونکو یو له پرمختللو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کیږي په اروپا لویه وچه کې، او د دغه مذهب لومړنۍ درجه زیات شمېر کسان چې دي په لویدیځ او جنوبي د اروپا په لویدیځ او جنوب کې، یعنی د بلجیم، فرانسې او پلټنی کومونو کې، لکه اسپانیا، پرتګال، په ځانګړي ډول سره په ایټالیا کې استوګنه کوي او دغه کسان زیات دغه دین پیروي کوي. او همدارنګه په دویمه درجه کې درنو زده کوونکو زیات شمېر کسان چې د دې دین پیروي کوي د اتریش، لهستان، پولین، مجارستان، چک او سلواک خلک دي چې په دغو سیمو کې دغه خلک چې استوګنه کوي، نو دغه دین چې دی په زیاده کچه سره په دغو سیمو کې رواج دي. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود استوګنځای چې دی قدرمنو خوږو زده کوونکو د ایټالیا هیواد په پایتخت د روم په ښار کې موقعیت لري، چې د واتیکان په نامه سره ایاتی شي. یعنی دغه کاتولیک دین چې دی چې په زیاده کچه سره نوښت پکښې کې دی، پرمختګ پکښې کې دی، زیات شمېر کسان چې پکښې کې د دې دین پیروي کوي، هغه په خپل د دغه دین د کاتولیکانو د لارښود د هستوګنې ځای د اوسېدلو ځای چې دی په خپله د ایټالیا هیواد د روم، یعنی پایتخت، د دوی خپل پایتخت ښار دی چې د واتیکان په نامه سره نومیږي. دوه مهم درنو زده کوونکو، د پروتستانت مذهب دی، یعنی د اروپا د لویې وچې کې د عیسوي دین درېیمه دویمه برخه چې ده، هغه پخپله د پروتستانت مذهب په نامه یادیږي. چې دغه د پروتستانت مذهب درنو زده کوونکو همیشه په یاد لري چې وروسته د کاتولیک څخه، یعنی د کاتولیک د مذهب څخه وروسته دوه مذهب د پروتستانت مذهب دی چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. او پروتستانت مذهب له حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو له پلوه د دوی په نظر باندې د لحقه تولیکان سره لږ څه اختلاف لري، یعنی لږ څه یو د بل سره د دې دواړو مذهبونو ترمنځ تفاوت شته. او دغه مذهب مشر چې دی د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، چې دی پخپله یو المانۍ یا هم جرمنۍ پوه دی چې روحاني مشر او لارښود دی، او زیات شمېر کسان د دغه مشر پیروي کوي او د ده پر لارښوونه باندې روان دي. لکه څرنګه چې موږ او تاسو دا اول وستل چې د کاتولیک مذهب مشر چې و، هغه پخپله د لوی فا په نامه سره یادی، مګر د پروتستانت مذهب مشر چې دی یا هم د دوی رهبر چې دی، هغه پخپله د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، چې یو آلمانی په خوانی روحانی مشر وو چې د دې په لښوون باندې اوس هم خلک عمل کوي او د دین پیروي کوي. او د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، په همدارنګه د دې ترڅنګ په جرمني کې زیات شمېر کسان د اروپا د دین پیروي کوي، چې په دې برخه کې یې د دین یې هم پروتستانت دین ته پراختیا ورکړې ده. دا مذهب په سویډن، ناروی، دنمارک، انګلستان، هالند او اتریش هیوادونو کې، د دې ترڅنګ د سویس په هیوادونو کې زیات لري او زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. دریم هم درنو او قدرمنو زده کوونکو، دریمه برخه د عیسوي دین ده چې د ارتوډکس مذهب په نامه سره یادیږي. چې دا مذهب په خپل د اروپا د لویې وچې د دریم مهمو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي، خصوصا ختیځي او جنوبي ختیځي اروپا کسان په دغه دین پیروي کوي او دغه دین پکې کې رواج دي. د روسیې، رومانی، یونان او بلغاری هیوادونو په عمومي توګه د سلاو د نجات زیاتره کسان چې دی د دغه دین پیروي کوي او د دې دین دین چې دی د دې ته ارزښت ور دی او د دې راتلونکي نسلونه هم د دې دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو بل لیست کوم کو نه وازی دا چې په اروپا له یو چې کې د عیسوي دین نه هم عیسوي مذهب زیات دود یې هم راوج دی، بلکې د دې ترڅنګ دی د ونی ور د چې زموږ مقدس دین اسلام مقدس دین هم په اروپا له یو چې کې په زیات سیمو کې په تیت اخبار شوې دي، او زیات شمېر وګړي چې دی د اسلام مبارک دین د په بالکان ټاپو وزمه کې البانی پوستي بلغیار او اروپایي او ترکی کې استوګن لري او زیات شمیر کسان چې بيدی په وسیم کې د اسلام مقدس دین باندې مشهرب دي او همدارنګه په دې هیوادونو کې لرغونی او لبرم څخه ډک جماعتونه هم شته دي چې د اسلام مقدس دین په واسطه جوړ شوي او د دې ترڅنګ د اروپا لوی وچې په زیات شمیر نورو برخو کې هم يهودي مذهب کسان هم ژوند کې خو زیاته کچه شده هغه عیسوي دین نیولې ده چې مخکې مو تاسو ولوستل عیسوي دین پر دریو برخو باندې ویشل شوی دی چې یو کاتولیک دی بل پروتستانت دی او دریم هم د ارتوډکس مذهب دی چې د کاتولیک مشر چې دی په خپل د لوی پاپ په نامه سره یې دیږي د پروتستانت مشر چې دی هغه په خپل د مارتین لوتر په نامه سره یې دیږي کوم چې المانۍ پخوانی جرمني پوه کوم چې زیات شمېر کسان د پروتستانت دین لپاره رابللی و. نو خو شاو ګلالي زده کوونکو در لیدم پرې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د مذهب او دین په هکله معلومات ولوستل اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د اقتصادي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. قدر منو زده کوونکو همیش دا په یاد وساتئ چې اروپا لویې وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د خپل موقعیت له امله څخه خورا د ارزش وړ اقلیم لرونکو پلازمینو یا هم وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې معتدل اقلیم لري، یعنی هوا یې نه ګرمه ده او نه هم یخه ده او اورښتونه او پکښې کې په زیاته کچه سره دي. او اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي خو زده کوونکو کوم چې دریو خواو ته یې اوبه او یوې خواته وچه ده، یعنی په دې له امله څخه اروپا لویه وچه خورا اقتصادي ارزښت لري. نو موږ ویلی سو اروپا له صنعتي لویو سیمو څخه یوه ډېره پرمختللې اقتصادي وچه ده، کوم چې په دې لویه وچه کې تر ځمکې لاندې زیات شمېر زیرمې شته دي، لکه د ډبرو سکاره، نفت دي، همدارنګه دغه زیرمې چې دي د اروپا د لویې وچې په اقتصاد کې خورا مهم ارزښت لري او د اروپا د لویې وچې اقتصاد ته پراختیا ورکړې ده. د دې څنګ ګلالي یو قدر منو زده کو د اروپا د لویې وچې کومه قراره مالداري یا هم کوم کرنیز حاصلات چې دي د علم او پوهې او ټکنالوژي په واسطه سرته رسول کېږي، کوم چې په دې کې زیات او خورا مهم پرمختګ رامنځته کړی دی، یعنی د اروپا د لویې وچې د المان، انګلستان او فرانسې صنعتي توکي چې دي ټولې نړۍ ته صادرېږي، یعنی دغه لویې وچې کې دغه صنعتي توکي دومره پراختیا پیدا کړې ده چې دوی دغه خپل صنعتي توکي د المان هېواد ځینې صنعتي توکي، د انګلستان او فرانسې صنعتي توکي د نړۍ څخه نورو هېوادونو تا صادریږي او هغوی هم ترې استفاده کوي. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالي زده کوونکو اروپا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې کرنه او مالداري او پکښې کې روج دی، رواج دی یا هم دود دی. د اروپا لوی وچې اقلیم او پوره اورش د لرلو له امله څخه د کرنې او مالداري د ودې لپاره ښې لارې چارې برابرې کړې دي او دغه چاپریال چې دی د کرنې او مالداري لپاره یو برابر چاپریال له جملو څخه شمېرل کېږي چې په اروپا لوی وچه کې کرنه سنانسه په ټولو اروپا کې زیات رواج لري او یو د یو د دې د دستور یا هم کلتور له جملو څخه شمېرل کېږي. سره له دې څخه چې په دې لویه وجه کې هیوادونه خپل د اړتیا او خوراکي توکي یو پر پنځه برخه باندې جوړوي، یعنی زیات یو پر پنځه برخه باندې خپل خوراکي توکي جوړوي، خو د هایلند هیواد چې به دې تر نوز د کون کو د دې هیواد لوغو هیوادونو د دې لوی وچ یو له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، که څه هم دې خپل کورنی اړتیاوي د خپل کورنی سو حاصلات او هم شنه د مالداري څخه پرکوي، یو څه نور اندازه به دغه کرنیز حاصلات او همدارنګه دغه مالداري کې کوم غوښې چې دي، کوم لبنیاتونه، کوم شان چې دي لاسته راوړي، دا د خپل هیواد څخه بهرني هیوادونو ته استوي تر څو هغوی هیوادونه هم ترې ګټه واخلي. په دې هیواد کې کرنه او مالداري چې د درنو زده کوونکو په علمي لار باندې سرته رسول کېږي او دوی دغه د لبنیاتو او د غوښو محصولات کوم توکي چې دي دا ټول د خپل هیواد څخه و نور هیوادونو ته د محصولاتو په توګه سره لېږدوي، بهرني هیوادونو ته استوي. همدارنګه قدرمنو ګلالي زده کوونکو د اروپا د لویې وچې غوره کرنیزې سیمې چې دي هغه په خپل پر دریو برخو باندې ویشل شوي دي، چې لومړنۍ سیمې چې دي هغه په خپل مدیترانی سمندرګي شاوخوا سیمې دي چې مدیترانی سمندرګي ته چې نږدې دي، کوم چې یو لوی سمندرګي له جملو څخه شمېرل کېږي چې موږ او تاسو لوستلي وو چې آسیا، اروپا او افریقا د دغه سمندرګي په شاوخوا کې موقعیت لري. او همدارنګه دویم چې دي لویدیځې اروپایي سیمې دي، دریم ختیځې اروپایي سیمې دي. د اروفا په جنوب کې درنو زده کوونکو مدیترانی اقلیم د دې سبب سوي دی چې په دې لوی وچ کې غلې دان غنم جوار همدارنګ رنگ رنگ میوه لکه بادام لیمو ته یې د کرلو ښه زمینه برابر کړې ده او دغه کې کرنیز حاصلات ترې لاسته کیږي. دوی هم په لویدیځ اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې په کرنې ترڅنګ پکې حیوانات هم پکې روزل کیږي او د دغو په روزنه کې ستر پرمختګ راوستلی دی او غوره کرنیز محصولات چې دي درنو زده کوونکو په دغو سیمو کې غنم اوربشې او جوار دي چې له غوره کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. بل هم درنو زده کوونکو په ختیځ اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې